پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبانی کوي باید په عمل کې ثابت کړي. دا هم اوري چې په ننګرهار کې په یوه چاودنه کې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. خو خبرونه په خبرونو پیلوو له فریبا ظاهر نه یې اورئ.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګې حمله سوې ده چې مرګ ژوبله لري. او ترکیه افغانستان ته د 4.5 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي مرسته استولې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. جان بس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې چې په قطر کې پیل شوې پای ته رسیدلې دي. په عین حال کې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب هم دوهمه دورځنۍ بین الافغاني غونډه وسوه او یو ګډ پریکړه لیک هم پکې لاسلیک شو. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په ترڅ کې اوریدلی سي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګې حمله سوې. د ننګرهار ولایتي چارواکي تاییدوي چې نن سهار د پچیراګام په ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک تور د وراره د واده په مراسمو کې ځانمرګې برید سوی چې له امله یې 15 تنه ولسي کسان وژل سوي او 24 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې قومي مشر ملک تور د سیمه ییزو پاڅون کوونکو مشر و. د ننګرهار د ولیوان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګې یو ماشوم و. نوموړی وایي چې د پیښې ټپیان د پچیراګام سیمه ییز او د ننګرهار ولایتي روغتون ته وړل سوي دي. تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. ترکیه افغانستان ته د 4.5 میلیونه ډالر په ارزښت پوځي مرستې واستولې. د ترکیه ډیلی سبا لیکلي چې دا کار د هغه تړون له مخې سوی چې د 2013 کال په سپتمبر کې د دوو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوی و. په دغو مرستو سره به د افغان ملي پوځ لوژستیکي عملیاتو ملاتړ وسي. له 2011 میلادي کال راهیسې څه باندې 2600 افغان نارینه او ښځینه پولیس د ترکیې د پولیسو په اکاډمۍ کې روزل سوي دي. په پاکستان کې د یو مسافروونکو اورګاډي د ټکر له کبله درويشت کسان مړه سوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. یو روغتیا کارکونکو د ټپیانو شمیر څلور اتیا تنه شوډله یا وایي چې د ځینو روغتیا وضعیت خراب دی. د پولیسو قمندان عمر سلامت ویلي د پېښې د جولای پر 11 سهار وختي داسې مهال په اولهار تمځي کې سوي دي چې اورګاډي له لاهور څخه د جنوبي ایالت بلوچستان پر لور روان و. د پیښې دلیل تر اوسه روښانه نه دی. خو د اورګاډو وزیر شیخ رشید وایي لومړنۍ موندنې یې ښیي چې دا یوه انساني تېروتنه وه. د پاکستان صدراعظم عمران خان چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې قربانیانو ته د امکان تر حده ښه روغتیایي خدمات ورسوي. په پاکستان کې د اورګاډو خونړي ټکرونه ډېر کېږي. ډېری د اورګاډي پتلۍ تر 1948 کال د مخه دغلته د برېټانیا د واکمنۍ پر مهال جوړ سوي چې بیرته نه دي رغول سوي. د رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې امریکا پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د اوس لپاره بندیز ونه لګوي. د دې خبری اژانس په وینا د امریکا د پریکړه کولای سي د ایران د کړکیچ په برخه کې د ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې پرېږدي. دوه سرچینو چې رویټرز یې نمونه نه دی یاد کړي ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د اوس لپاره پر ایران د امریکا په بندیزونو کې شامل نه سي. دواړو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر جواد ظریف د بندیزونو لګولو ډډه کړې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې د امریکا له احتمالي بندیزونو سره ستونزه نه لري. د امریکا او ایران ترمنځ په وروستیو کې کړکیچ زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې ایران ته د نورو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. په یو بل خبر کې د امریکا دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کشتیو د امنیت د ټینګښت لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې سوی دی. جنرال مارک میلی چې د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیزې څوکۍ ته نومول سوی، د خبرو پرون د هیواد د سنا او د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وکړه. د جنرال میلی په وینا ممکن په راتلونکو څوونیو کې د نړیوال ائتلاف جوړ شي. د څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې برېټانیا د پنځمې پر ورځ ویل چې درې ایراني کشتیو هڅه کړې چې د هرمز په تنګي کې د برېټانیا یو تیلوړون کې کشتۍ ودروي. تر دې مخکې د برېټانیا شاهي ځواکونو د جبل الطارق په سیمه کې د ایران یو تیلوړون کې بیړۍ سوریه ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه. یو شمېر ایراني چارواکو په غبرګون کې ویلي وو چې د برېټانیا دا اقدام به یې بې جوابه پاتې نه سي. او د روسیې او اوکراین ولسمشرانو پرون په خپل لومړي ځل تلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او همدارس د بندیانو د تبادله په اړه خبرې وکړې. کرملین پرون ویل له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د دې تلیفوني خبرو نه وشته اوکراین ولسمشر ولادمیر زیلینسکی کړی وو. د اوکراین جمهوري ریاست پر خپل ویبپاڼې په یو بیان کې لیکلي چې زیلینسکی د روسیې لخوا د نیول سوي اوکراینی مانوګانو د خوشی کولو مسله په خپلو خبرو کې یاده کړې ده. د تلیفوني مکالمات څو ورځې وروسته لاغه کېږي چې زیلینسکی په یو ویډیوي پیغام کې روسیه له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د ویزه کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ پاړه د بحث لپاره له پوتین سره د بیلاروس په پلازمینه منسکی د کتنې غوښتنه وکړه. هغه په دې بحث کې د امریکا، برېټانیا، فرانسې او جرمني د مشرانو د ګډون وړاندیز هم کړی وو. د خبرونو پای
تاسو ته د رادیو تاوریاست. نن جمعه ده د چنګاښ سرطان یا وشتمه د جولای 12 پر یوې بجې پر راپورونه کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان کوي باید په عمل کې ثابت کړي. بلخوا زلمی خلیلزاد وایي د امریکا هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي. په ننګرهار کې په یو چاودنې کې زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بلخ کې د زده کوونکو شکایتونه څېړو.
اتم ټولګي کې ما کتابونه نشته، امتحانونه راورسېدل، پلار مې غریب دی، د کتاب اخیستلو توان نه لرو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې امریکا پریکړه کړې چې د اوس لپاره به د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف بندیزونه نه لګوي. زما رایا زما حق پروګرام د خبرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. جان بس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې کړې ده. دا په اصل کې ده چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې په قطر کې سوي دي چې زیاتو چارواکو ورته خوشبيني څرګنده کړې ده. په دې غونډه کې وسلوالو طالبانو د ځینو ژمنو خبر ورکړی دی. په عین حال کې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب هم دو ورځنۍ بین الافغاني غونډه وسوه. وصل وصال د موضوع تعقیب کړي نور تفصیل لدی څخه ورو.
ډیره مننه سالی سپتا سوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د کابل کې د امریکا سفیر جان بس په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې چې د افغان چارواکو او افغانانو او طالبانو ترمنځ کومې خبرې ترې وشوې، دوی له دغو خبرو خوښتي او دا د سولې د ټینګښت لپاره دوی یو ښه ګام بولي، خو ټینګار یې دا دی چې هغه ژمنې چې طالبان په دغو ناستو کې کوي یا په تیرو شپږو پړاوونو ناستو کې د امریکا سره کړې دي، هغه باید یوازې د خبرو تر حده پاتې نه شي، بلکې دغه خبرې باید په عملي توګه باندې نتیجه ولري او طالبان باید په افغانستان کې هغه ژمنې چې دوی کوي هغه باید عملي کړي. تر ډیره داسې ویل کېږي یا هم د امریکا سفیر په کابل کې وایي چې زلمی خلیلزاد یو تکړه مرګ چې دی، کچېرې هغه د خبرو په لړ کې داسې هیڅ کوي چې مقابل لور ژمنه کوي او له موږ نه د اعتماد غوښتنه کوي، نو موږ هم د هغه په قضاوت باندې باور لرو. ښاغلی بس وایي موږ یوازې د طالبانو خبرې د عمل د مبنا په توګه نه منو او تمه دا ده چې طالبان یوازې دا نه چې د کاغذ پر مخ ژمنه وکړي او یا هم وعده وکړي، بلکې باید دغه ژمنې په افغانستان کې عملي او خلکو ته دا وښيي چې دوی د شخړې د هواري لپاره په غونډو کې ګډون کوي او غواړي چې هغه کومه شخړه چې په افغانستان کې روانه دغه بل اخره پای ته ورسیږي. د په خبره دا چې خی امریکا او طالبان یو هوکړه ته سره ورسیږي او غجبرین چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل ته ورکوي، باید د هوکړه لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري چې دواړه خواوې یا خپل خواوې دا ډاډ ولري چې بل لورې په خپل ژمنو باندې عمل کوي. دی وايي موږ یوازې د طالبانو خبرې نه منو چې نور د تورستي ډلو ملاتړ نه کوي او یا د افغانستان د خاورې هغه برخه چې د دوی تر کنټرول لاندې ده د امریکا د یا د هغه د ملاتړ پر ضد نه استعمالیږي. وایي چې زموږ تمه ده چې دوی خپلې دغه ژمنې په عمل کې وښي. سالی صاحب، د دوهې غونډه تېره یک شنبه او دوشنبه وشوه چې په اتو مادو کې د یو ګډ پرېکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېد. له دغه پرېکړه لیک بېلابېلو خواوو او افغان چارواکو هرکلی کړی دی. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. و مو ولیدل چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان کوي باید په عمل کې ثابتې کړي. جان بس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. دغه مرکه پر روانو خپرونو کې اوریدلی سي او په څو شیبو کې به د ازادي راډیو په ویب سایټ هم دا اوریدو وړ وي. د ویب سایټ ادرس مو دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. دا په اصل کې ده چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې چې په قطر کې پیل شوې وي تقریبا پای ته رسېدلې دي. د امریکایي هیات مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد کوله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي. خلیلزاد چې تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازو سره وځلې خبرې کړي، دغه څرګندونې د یوه ویډیوي کانفرنس لارې په واشنگټن کې یوې جوړې شوې غونډې ته کړي دي. نور تفصیل له نوریاس نوریا وروچی په سټوډیو کې راسره دی.
بله سالی صاحب، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په هدف له طالبانو سره خبرې کوي وایي متحده ایالات یوازې د دې لپاره هڅه نه کوي چې په دې هیواد کې له دغې تر ټولو اوږدې جګړې ځان خلاص کړي، بلکې د دغې 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې چې ښځې به هم پکې ناستې وي مخته وړي. زلمی خلیلزاد دغه څرګندونې د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې یوې غونډې ته چې ډېرې پوښتنې تر ډېره له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو کې د ښځو د ونډې او د دوی د غوښتنو د اورېدو پر مسلو څرخېدې وکړې. د اسوشیټ پرس خبري اژانس د راپور له مخې خلیلزاد له قطر څخه چې د روانې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو کوربه و او په نتیجه کې او په پای کې وبخې یو پریکړه لیک هم صادر شو. دغه غونډه ته له طالبانو سره د سولې در سره شو خبرو په اړه رڼا اچول او د هغوی پوښتنې ځوابولې. د واشنگټن د غونډې برخوالو سره ډېر اندېښنه له دې پلوه و چې له ښځو سره اندېښنې شته چې له طالبانو سره د سولې هر تړون ښایي دوی له هغو لاسته راوړنو بې برخې کړي چې په تېرو څو کلونو کې ورته رسېدلي او وضعیت ښایي بېرته د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ دورې ته وګرځي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار وکړ چې موږ غواړو له افغانستان نه له وتلو وروسته یو ډېر ښه میراث پرېږدو. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه، موږ یوازې له دغې لانجې د وتلو لپاره هڅه نه کوو او یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره تړون نه کوو، بلکې موږ د سولې یو تړون غواړو. موږ له افغانستان سره د اوږدمهاله اړیکو او شراکت غوښتونکي یو. البته طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. خلیلزاد تر اوسه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم دور خبرې مخته وړي. دغه راز دوحه د تېرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربه هم و. د دغو خبرو په پای کې یو پریکړه لیک صادر شو او دغه راز خلیلزاد هم له طالبانو سره اووم دور خبرې ګټورې وبللې. د دغو خبرو په ترڅ کې په وو موضوعاتو چې مخکې هم پرې خبرې شوې وي خلیلزاد ویلي په ټولو کې پرمختګ شوی دی. البته د یو مهم ټکی دا و چې د واشنگټن په غونډه کې چې د جورج پوهنتون د جورج ټاون پوهنتون کې جوړه شوې وه د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر الیس ویلز هم و. الیس ویلز وویل هر افغان حکومت او که اوسنی دی یا راتلونکی وي د نړیوالو په مرستو به حساب نه کوي که چیرې دغه حکومتونه د افغان ښځو حقونو ته پام ونړوي او هغوی د ټولنې د دوهم قشر په توګه وپیژني.
ډیره مننه د نوریاس نوری په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې څخه لاس واخلي. تر هغه مخکې مو د واصل وصل په راپور کې اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابتې کړي. جان باس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې چاودنه سوې ده. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې دا ځانمرګ برید و چې د یوه تنکي زلمي لخوا ترسره سوی دی. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې شپږ کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د نور تفصیل لپاره اکرام الله اکرام راسره دی. اکرام صاحب، څه دي جزئیات په دې اړه د دې ځانمرګ برید اصلي تلفات چا ته اوښتي دي او دقیقا دغه چاودنه چیرې سوي ده؟
د ننګرهار د ولایت مسؤلین وایي چې چاودنه د پچیرګام ولسوالۍ د جنډخیلو په سیمه کې چې د لاندې بچیر په سیمه کې موقعیت لري، په دغه سیمه کې شوې ده. د ملک تور په نوم باندې یو قومي مشر دی، د ده د وراره په مراسمو کې شوې ده. د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي او څوارلس تنه نور ټپیان دي. که څه هم په لومړنیو کې د ټپیانو شمېر څلوېښت تنه یادېده، خو اوس عطاالله خوګیاڼي وایي چې وروستي جزئیات څوارلس تنه ټپیان دي. دی وایي چې پیښه نن سهار اته نیمې بجې د یو تنکي ځوان په وسیله باندې دغه انتحاري حمله شوې ده. او د پیښې ټپیان د عطاالله خوګیاڼي په وینا باندې چې بیلابیلو روغتونونو دلته د ننګرهار د جلال آباد ښار عامې روغتیا روغتون ته راوړل دي، چې د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک ښودل شوی دی. په سیمه کې په پچیرګام ولسوالۍ کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته بیا د وژل شویو کسانو شمېر نه تنه ښودلی دی. دې سرچینې همداشان ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو چړونو په اساس باندې چې جنایي پولیسو هلته په سیمه کې چړنې کړي دي، انتحاري حمله کوونکي شاوخوا یوویشت کاله عمر درلوده. د دغه سرچینې په وینا باندې چې په وروستیو کې په پچیرګام ولسوالۍ کې چاودنې زیاتې شوي دي، او دی وایي چې دا په روانه میاشت کې څلورمه چاودنه ده چې کېږي او خلکو ته زیان رسوي. یوه مسله بله سالی صاحب، چې د ملکتور پاړه باندې ویل کېږي چې دا د پاسون کوونکو مسؤلیت یې باندې درلودو، او په دغه انتحاري حمله کې خپل هم دی وژل شوی دی. دا خبره ولایتي چارواکو هم تایید کړې ده. او سرچینې چې کوم سرچینې امنیتي سرچینې چې ازادي راډیو سره خبرې کولې، هغه وویل چې په وژل شویو کې د ملک تور په ګډون باندې د دوه زامن هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي، او کومې بلې وسلوالې ډلې تر دې د مسؤلیت په غاړه باندې نه دي اخیستي.
اکرام صاحب، هلته ګنګوسي اوازې څه دي چې دا حمله به چا کړي وي؟ تاسو ویل چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی دی.
لکه څنګه چې ما وویل، تر دې دمه کومې بلې وسلوالې ډلې دغه مسؤلیت په غاړه باندې نه دي اخیستي. خو د ننګرهار په دغه ولسوالیو کې عموما د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت تر ډېره حس کېږي. د دوی فعالیتونه تقریبا ډېر حس کېږي. نو له دې نه وړاندې چې کومې بېلابېلې پیښې شوي دي، په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې چې کوم هدفي وژنې شوي دي، تر ډېره یې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه باندې اخیستی دی. خو د دې پیښې مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه دي اخیستی.
ډېره مننه د اکرام الله اکرام. په راپور کې مو اوریدل چې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې چاودنه سوې ده، چې د وروستیو راپورونو له مخې شپږ تنه په دې چاودنه کې وژل سوي او شاوخوا څوارلس یا شپاړس تنه نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې په راپورونو کې د ټپیانو شمیر تر دې زیات ښوول سوی و.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکو حیات ځینې غړي وایي کوم بدلون چې د طالبانو په رویه کې لیدل سوی د سولې د خبرو د پایل او د شوزو راتلونکي ته پکې خوشبيني پیدا سوی ده. دا خبره د دغه حیات یوې ګډونوالي پرون په کابل کې وکړه. تفصیل له خان محمد سین.
د قطر د ناستې ګډون کوونکو چې راستانه شوي په خبرو کې اندېښنې او خوشبيني څرګندې شوې. د دغه ناستې یوې ګډونوالي او د افغان مېرمنو د شبکې غړی ماریا اکرمي د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې څه چې د قطر په ناسته کې مطرح شوي خوشبيني ورته ښیي او وایي چې د دغو خبرو راتلونکي ته هیله مند ده.
یک آغاز خوب میتونه باشه برای
دیو بل دا یو خپل کیدای شي. مون خوشبینه یو خسل پسلو کې باوري نه یو چې آیا دغه با تربیه طالبان چې د قطر په ناسته کې لمونګ سره ډیر ښه چلند وکړو او هغه طالبان چې په سنگرونو کې جنگيږي آیا هم دغه شان نظر لري او کنه؟ طالبان اوس هم د اسلامي اماراتو لید لري، هغه لید ته چې ویل درناوی کوي او په رښتیا سره ولیدل شول چې ورته لري. خو څرنګه چې موږ په ټولنه کې فعالیت لرو ښایي ډېر وخت ونیسي او زموږ مسؤلیت دی چې عامه ذهنونه بدل کړو.
طالب هنوز هم به مدید امارت اسلامي خود است.
بلخوا د قطر د ناستې د پلاوي یو شمېر نور ګډونوال بیا اندېښنې لري چې ممکن طالبان له سولې وروسته په دغو باورونو کې بدلون راولي. د قطر په ناسته کې تر ډېره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او اوربند ټینګار وشو. د دې ترڅنګ د ملکیانو خوندیتوب، د لاسته راوړنو ساتنه او د ښځو په برخه کې شوي پرمختګونه هغه نور موارد و چې د دغه پلاوي غړي ورته اشاره کوي. دوی وایي طالبانو لومړی په اسلامي امارت ټینګار درلود، خو د بحثونو په پای کې د هغوی دا نظر بدل شو چې دغه چاره د تیرو کلونو لاسته راوړنو او د سولې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیلې زیاتوي. په ورته وخت کې د دغه پلاوي یوه بله غړی شاګل رضایی وایي د قطر په ناسته کې ښځینه ګډون کوونکو تر ډېره د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او په دې برخه کې په شته و اندېښنو بحثونه وکړل. خو دا چې دغو غوښتنو او اندېښنو ته د طالبانو ځواب څه و، په دې اړه اغلې رضایی څه ونه ویل. دا ټینګار کوي چې په راتلونکو ناستو کې دې هم یادو موضوعګانو ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د ښځو د شبکې غړی سوریا پرلیکا وایي په دې اړه هیڅ تضمین نشته چې ښځې به یو ځل بیا د طالبانو د دورې په شان حالت سره مخ نه شي. دا وایي له هغو کړنو چې جنجال پاروونکي دي باید ډډه وشي. څه تضمین موجود دی چې هغه کسان د افغانستان ته راشي او هغه ښځه چې د خپل نارینه په خوا کې ولاړه ده سپکاوی به یې نه کیږي؟ دا ټکي باید په جدي توګه په پام کې ونیول شي. مدنی فعال عادله وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د تر پښو لاندې کولو په بدل کې سوله ونه مني. خو د ملي یووالي حکومت له دې وړاندې ویلي چې په هیڅ صورت به د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمی او نړی په حالات کې تازه موضوعات د چی پینټاګان وی په عربي خلیج کې د تجارتی کشتوی د پوزي بدرګې لپاره د یو نړیوال ائتلاف پر جوړولو غور کوي. د امریکا د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز د مقام لپاره نوماند ویلی چې دغه ائتلاف د ایران د ګواښونو په وړاندې د تجارتی کشتوی د امنیت د خوندي کولو په هدف کیږي. له بلې خوا چارواکو له قبله ویل سوي دي چې امریکا نه غواړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هغو ایراني چارواکو په فهرست کې شامل کړي چې بندیزونه ورباندې لګول سوي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د دې ائتلاف جوړول باید په خلیج کې د ایران لخوا د کښتیو د ګواښلو له وروستیو پیښو سره ارتباط ولري؟
دقیقا یوه ورځ وروسته له دې چې د ایران وسلوالو کښتیو په هرمز تنګي کې یوه برطانوي کښتۍ وګواښله، د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د خوندي کولو لپاره د یوه نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې شوي دي. جنرال مارک میلی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته نومولی، دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړې. جنرال میلی وویل دا نړیوال ائتلاف ښایي په راتلونکو څو اونیو کې جوړ شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې برطانیا د پنجشنبې په ورځ وویل د ایران دریو وسلوالو کښتیو هڅه وکړه چې په هرمز تنګي کې د برطانیا یوه تیل وړونکې ټانکر کښتۍ ودروي. له دې مخکې د برطانیا سلطنتي سمندري ځواکونو په جبل الطارق کې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه او ایراني چارواکو په غبرګون کې ګواښ کړی و چې د برطانیا دا اقدام به بې ځوابه پرېنږدي. په عربي خلیج کې کړکیچ په وروستیو څو اونیو کې پراخ شوی او دا په داسې حال کې ده چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د ایران اقتصاد د امریکا لخوا پر دې هیواد د بندیزونو د بیا لګولو له کبله په بد حالت کې دی. سالی صاحب، وروستیو پرمختګونو د برتانیا او اروپایي هیوادونو هغه هڅې هم زیانمنې کړې دي چې غواړي د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي.
بلې، تکل صاحب، د پر ایرانی چارواکو د لګېدلو بندیزونو له فهرست څخه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د مستثنا کولو په اړه جزئیات څه دي؟
د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې متحد ایالاتو پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سمدستي په هغو چارواکو کې نه شاملوي چې بندیزونه پرې لګول شوي. د آژانس په وینا د امریکا دا پریکړه کولای شي چې د ایران د کړکیچ د حل په برخه کې د ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې پرېږدي. رویټرز خبری آژانس د دوو سرچینو په حواله چې په راپور کې نومونه نه دي یاد کړي وایي ظریف به د اوس لپاره د امریکا په بندیزونو کې شامل نه وي. دواړو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر ظریف د بندیزونو له لګولو ډډه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو په دې اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې مخکې ویلي و چې د امریکا له احتمالي بندیزونو سره هیڅ راز ستونزه نه لري او دا یې پروا نه لري. د امریکا او ایران په اړیکو کې کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو خبرداری هم ورکړی. تاسو لا پیغامونو
د زابل ولایت نوبار ولسوالۍ د غوندانو د علاقه څخه خبره کوم. سلام اوریدونکي او مسلمان کاسو ته د خدای په خاطر د رئیس صاحب جمهور لمر سره یو ځواني وکي، یو کومک دی وکي وزیر داخله وزیر دفاع د کابل سفارت په اسلام آباد کې بانک د اسلام آباد سفارت په کابل کې بانک نور دي د دوستي مشتنه وای موږ د مکتب ماشومان په وینو کې لندیر هیڅ خارجي سفارت باندې سول باد نه وي او نه د پارلمان د وکیلانو بچان سول باد وي. هغه په زری موټرو کې ګرځي خو د غریبانو زامن د اور په لمبو کې سوځي. والسلام په احترام.
د غزنی ولایت ته جرون صلی الله علیه وسلم علیکم نیول ده. طالبان د کیانت منس هم په خبرې وسبه د کوم ډیر خوشبینه او ډیر خوب پر مخکونه کې وسو. خدای دې وکړي چې سوال او ان شاء الله سوال راتلین کړه نو وسل پېښه کې مو اتیا پېښه مطمئن نه سوال راتلای شو نو خدای دې وکړي چې خو ګران افغانستان کې سوال راځي.
مرلای ما د هرات ولایت نه خدایو کې افغانستان کې دا سول روانه ده. خدای دې دغه څه دوامدار کړي. طالبان ورون نه مم دا هله د دولت نم دا سول په خیر سره وشي. درته ما چې افغانستان خلک ډیر در په در دي ډیر جنگو ځپلي خلک دي. درته ما خدایو کې چې دا سول سونه زر تر زر وشي مون خوشحالي ګو او د کې باندې ټول د افغانستان د خلکو د ټول د سلام او خیر به پکې و سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ټلیفوني پیغامونو لومړی سپتون کې د زابل ولایت اوسیدونکو په ولایت په ولایت پروګرام کې نن د زابل پر وضعیت خبرې کیږي. دغه پروګرام د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه خبريږي چې تاسو هم په دې کې ګډون کولای شئ. په بلخ کې زده کوونکي د کتابونو له کموالې شکایت لري. چارواکي وایي چې دغه ستونزه به حلوي. د مجیب حبیب زیراپور د زده کوونکو په ژغ پیلېږي.
زمانم فاطمه ده تجربوی خوانځي څخه یم اتم ټولګي کې یم. کتابونه نشتم تننه راورسیدل. پلار مې غریب دی د کتاب اخستلو توان لرو.
فاطمه په بلخ کې یو له هغه زرګونه زده کوونکو ده چې د درسي کتابونو نه لرلو ضروري کې. یوازې فاطمه نه ده چې د بلخ په کوونځي کې د درسي کتابونو نشټون هغه له تعلیمي ستونزو سره مخ کړی ده، بلکې د بلخ ولایت په سلګونه کوونځي کې زرګونه نور انجونې او هلکان د درسي کتابونو نه لرلو لستون سره لاس او گریوان دی. سحر د مزار شریف د سلطان رازی خوانزی د دریم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وای سره لدی چې د تعلیمي کال لومړی پړاوی مخ په ختمېدو دی او د کال منځنۍ آزموینه هم را رسیدلې دي، خو له هم د بلخ د پوهنې ریاست ورته د درسي کتابونو د لرلو زمينه نه ده مساعده کړې. سحر وای چې له بازار څخه د کتابونو د رانیولو توان نه لري او د کتابونو د نه لرلو په دلیل لویر لري چې د کال په منځنۍ آزموینه کې ناکام نشي.
کتاب نه داریم، اگه از بازارم بخریم بزور از پیش ما میگیرن امتیانا رسی. کتاب نداریم، میترسیم که د امتیانا ناکام نشیم.
لیداد مزار شریف د گوهر خاتون خوانسی د اوغم ټولګي زده کوونکو د ورته کیسه لري او وایي چې د فقر او د کورنۍ د بې وسلۍ له امله دا وړتیا نه لري چې حتی یو ټوک کتاب هم له بازار څخه په پیسو راونیسي.
چار ما پیش دما گفته بود که برتون کتاب توزیع میکنم تا کتاب توزیع نکده توان خریدن کتاب نداریم ما چی را بخونیم.
د بلخ د پوهنې ریاست هم د دغه ولایت په ښوونځیو کې د کتابونو د نشتون او کموالي ستونزه تاییدوي او چارواکي وایي چې د ستونزې د حل په خاطر یې په کراتو له مرکزي حکومت څخه غوښتي تر څو ورته لا زیات کتابونه راواستوي خو تر دمه یې غوښتنې نه دي پوره شوې. د بلخ د پوهنې ریاست مشر علي امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما هنوز هم به موقع کم بوده که از شروع سال تعلیمی مواجه بودیم تا فعلا هم هنوز کم بوده هست پا برجاست همون ضروریات کتاب ما هنوز هم مشکلاتش پا برجاست.
ده بلخ پوهنی دراوایی چه پا دغه ولایت که پا مجموعی دول لشپک سوا و شل باب سخه دیر لمرانی منزنی او دلیسی خوانزی شته چه پا که لشپک سوا زر سخه زیاد زدکون که چه 55 سالانه یا انجون برابروی باز دک رو بختی. په بلخ کې زده کوونکي په ښوونځیو کې د کتابونو د نه لرلو د ستونزې تر څنګ د مسلکي ښوونکو د نشتون او ښوونځیو ته د ودانیو د نه لرلو له ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. موچیف حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
او اوس هم له فریبا ظاهر نه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. جنبسته خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره د امریکا او طالبانو په خبرو کې د بنسټیزو پرمختګ ادا کېږي. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړي جنرال بیا ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لوی درستیزانو کمیټې ته کاندید دی د پنځمې پرز د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال دا خبرې وکړې. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د یوې وژونکې حملې په ترڅ کې د ننګرهار یو قومي مشر ملک تور په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي او څلوېښت نور ټپیان دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. ترکیه افغانستان ته د 4.5 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې واستولې. د ترکیې ډیلي سبا لیکلي چې دا کار دغه تړون له مخې شوی چې د 2013 کال په سپتمبر کې لاسلیک شوی و. دا مرستې د افغان ملي پوځ پر لوجستیکي عملیاتو لګول کېږي. په پاکستان کې د یو مسافرونکو اورګاډي د ټکر له کبله د مړو شمیر 23 تنو ته ورسید. د پاکستاني روغتیا کارکونکو د دې پېښې د ټپیانو شمیر 4 راتیا تنه شوډلې او د ځینو روغتیا وضعیت خراب دی. د پېښې پرون سوي ده او د امریکا دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کشتیو د امنیت ټینګښ لپاره د نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې شوی دی.
ولی محمد نوری د ځغاستې هغه افغان لوبغاړی دی چې په هلمند کې په یو چاودنه کې سترګې ړندې شوی دی. وصل وصل په خپل راپور کې د هغه ژوند ته کتنه کړې.
بمې چاودنې ترې دواړه سترګې اخیستې خو د تلولې هیله لا هم ژوندۍ ده. دا ځوان ولی محمد نوری ده. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې بمې چاودنې ترې دواړه سترګې واخیستې او نړۍ ورته د تل لپاره تیار کړه. خو دغه پیښې هغه نه هیله نه کړ بلکې د هغه په وجود کې د مبارزې او اتل کېدو نوې سا پوکړه. نابینا نوري په زړه کې د ځغاستې د اتل کېدو هیله لري. ولی محمد نوری د ځغاستې په برخه کې تر دې مهاله 15 مډالونه ګټلې دي چې ورسته هغه د لندن میټرو سیالۍ وچې د پکې د سرو زرو مډال وګټه. هغه اوس مهال په انګلستان کې د خپلې میرمنې درې اولادونو او ورور سره یو ځای ژوند کوي. کوچنی ورور د ورځنی ژوند او چارو کیسه کوي.
وختونه د تمرینات د خپل کول کله چې دا سترګې له لاسه ورکړې دا نه امید نه شو. دلته یو کې ته چې راغی یو د دې ځغاستې په هغه کې منډې ته دوام ورکړه. دا ډېرې ښې راسته راوړنې لري وصال صاحب. یو د 15 میډاله په ډېر کم وخت کې په شپږ میاشتو کې دا میډالونه لاسته راوړل. یو ډېر سخت تمرینات شروع کړي دلته یو کې کې.
نوري وایي له نابینا کېدو وروسته د انګېزه ورته پیدا شوه چې د کولی شي د ځغاستې یو تکړه لوبغاړی واوسي.
ډېر ښې
لاسراولنی باندې حادثه نه زتا ته ویل شم چې مړی کې لاسراولنی لرلې دی باندې حادثه نه دی واقع نه چې اتما په جوړتوب کې نه لرلې.
ولی محمد نوری د کابل ولایت د بګرامې ولسوالۍ په حسین خیلو کلی کې زیږیدل. هغه تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې. د په 2009 میلادي کال کې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د دندې پر مهال په یو بمی چاودنه کې ټپي شو او خپل دواړه سترګې له لاسه ورکړې. د اوس مهال په انګلستان کې د
رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د ولسی جرګې د یو شمیر معترضو کاندیدانو اعتراضونو ته ځانګړی کړی. شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړي لیز کې یو شمیر بریالیو ښځینه کاندیدانو په کابل کې اعتراض پیل کړی. دا چې ولې دوی اعتراض پیل کړی، ولې د حکومت اړوندو بنسټونو تر اوسه ورته پام نه دی کړی، دا چې د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان شوې او وکیلانو په کارونو پیل کړی، آیا د دوی اعتراضونه به کومه پایله ولري، دغه اعتراضونه به تر کومه دوام پیدا کوي، په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې را سره د معترضو کاندیدانو په استازیتوب دیوان یازی او ارزو ساپی او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټویان د مروه امینی میلمانه دي. د یادونه ده چې دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم را بللی وو، خو دوی حاضر نه سول چې په دغه بحث کې را سره ګډون وکړي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له دیوان یازی نه پیلو. دیوان یازی، تاسو څه لپاره اعتراض کړی؟
ډیره زیاته مننه. دغه ټاکنې کمیټې رسوي، البته دا ټول افغانانو ته حکومت ته ټولو ته معلومې دي چې ډېرې د فساد او درغلۍ نه ډکې وي. کله چې پارلمان افتتام شو، رئیس جمهور د دواړو کمیسیونونو نه مننه ونه کړله او تر څنګ یې مخکینی کمیشنر هم څارنوالۍ ته معرفي شول. موږ تقریبا څلور مېرمنې چې په دې اعتراض کې، څلور مېرمنې هغه مېرمنې چې په لومړي لیست کې دوی بریالۍ اعلان شوې، په نهایي کې هم بریالۍ وي پرته له کوم دلیله، پرته له کومې خبرې له لیسته وستل شوې، دوی پر ځای هغه څوک راغلي چې هغوی اصلا رای نه لرلې. او نورې مېرمنې موږ سره دي چې هغوی باید په ابتدایي او نهایي دواړو کې بریالۍ وي، رای لرلې، خو متاسفانه دواړو کې بریالۍ نه دي اعلان کړي. تقریبا دولس دیارلس مېرمنې درې میاشتې کېږي چې د ریاست اجرایه او دارګ مخ ته موږ د عدالت لپاره خیمه وله، ما متاسفانه په درې میاشتو کې هیڅ چا زموږ غږ ته مثبت ځواب را نه کړ. نه رئیس جمهور په خپل ارګ ته وغوښتو چې موږ سره لیدلې وای، له لیدلو نه یې ډډه وکړله. اخر دا شو چې د درې میاشتو کې دوه ځلې موږ باندې پولیس حمله وکړه، په زور خیمه ټوله کړه، تر دې چې مېرمنو سره خشونت هم وکړ. بیا دغه څو ورځې وړاندې ماخام ټایم و نیمې بجې چې انتحاري زموږ پر خیمه راغی، غوښتل چې دننه خیمه کې ځان ته انفجار ورکړي، خو د خدای رحم و موږ ټولې وساتل شولو. هماغه انتحاري په خپله غوښتل چې واسکټ هغه کې هغه فیوسونو باندې خپله ژوبل شو، موږ خدای وساتلو. خو بیا هم پولیسو انتحاري ونیو او تر څنګ یې خیمه په تشدد سره ټوله کړله. نو زموږ غوښتنه همدا وه چې زموږ غږ باید واورېدل شي، موږ ته باید خاصه محکمه جوړه شي.
وړاندې له دینه چې تاسو اعتراض باندې لاس پورې کړي، د انتخاباتو کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون تاسو محکمو ته عریض نه شوئ؟
ولې نه، موږ له هغې وړاندې لوی څارنوالۍ ته ورغللو، هغوی زموږ عریضې وانهخیستلې، وای دا د کمیسیونونو فیصلې دي دی کې موږ غرض نه شو لرلی. بیا لو سترې محکمې ته هغوی هم موږ ځواب کړو چې دا د کمیسیونونو فیصلې دي او دا نهایي دي، موږ د دې صلاحیت نه لرو، قانون موږ ته اجازه نه دی راکړې. بیا موږ محکمې ته وویل چې دلته زموږ په حق کې جفا شوې ده، موږ سره ظلم شوی دی. کله چې چا سره ظلم کیږي، حتمی ده چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورځي او هلته د خپل حق پوښتنه کوي. نو نه پوهیږو چې عدلي او قضایي ارګانونه هم دوی د سیاسي فشار لاندې ول حتمن، ځکه زموږ غږ ته صحیح ځواب نه راکړ. خو بیا چې خیمه ټوله شو انتحاري حملې نه وروسته، نن مېرمنې بیرته راغللې، د سترې محکمې دروازې مخ ته مخیمه وهله، تر هغې چې موږ د عدالت غږ وانه اورېدل شي، عدالت تامین نه شي، موږ خیمه نه ټولو همدلته بنسي.
دغه معلوماتو له مخې چې موږ یې لرو، ته په لومړي لیست کې بریالی اعلان شوې، او کله چې دوهم لیست کې ته ناکامه اعلان شوې، تا ته دوی قناعت څه وڅې درته ویل؟ ولې تاسو د لیست نه وایستئ؟
اوس زما د پاره د اندېښنې وړ خبره هم همدا ده، لکه څنګه چې زه په لومړي لیست کې بریالی وم، نه ما ته ابلاغ راکړ شوی، نه فیصله راکړ شوی، او نه هم زه استنفاهي ته وغوښتل شوی ما. زما حریفې ته مثلا د هغې په ګټه باندې ابلاغ ورکړې ده، هغه استنفاهي ته غوښتې یو ځل نه دوه ځلې، او د هغې په ګټه یې فیصله کړې ده. قانون خدا و چې زه په لومړي لیست کې بریالی وم، دوی باید زه غوښتې وای، ما ته یې دلایل ښودلي وای، اسناد یې راکړي وای، رزلټ شوټونه راکړي وای، چې په دې دې اساس باندې ته نشي کولی په نهایي لیست کې بریالی شي. حداقل زه پوه شوی وای. کله چې لومړی لیست اعلان شو، بیا په ننګرهار کې د 340 محلونو تفتیش وشو چې فیفا او ټیفا هم نظارت درلودلو، ملي امنیت هم نظارت لرلو، تر څنګ د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان هم ول. اما هلته د کومې میرمنې رایې زما نه زیاتې نه شوې چې هغه زه د روسته شم هغه د مخکې شي. کومه میرمن چې دوی اعلان کړه نسیم رانی، د دې 215 رایې په تفتیش کې باطل شو. دا مابسه په 5م پوزیشن و، دا لاړه شپږم پوزیشن ته، دین یو بل مېرمنم را مخکې شو. او هیڅ یو محل نه دی موندل شو چې دې په کې لس رای پیدا شوي. فقط څو رزل شټونه کې ورته د ننګرهار شکایت او ټاکنو کمیسون لاس وهنه کړي، 5 ورته 55 کړي، یو ورته 11 کړل، همداسې 2 ورته 2 کړل، یو څلور رزل شټونه کې ورته لاس وهل، او هغه رزل شټونه ماته رانه کړ شو، قسم زما قانوني حق. نو مرکزي شکایتو کمیسون استنافاهي ته ونه غوښتلم، هغه بریالی اعلان کړ، او زه هیڅ بارم نه ما، او زما باورم نه راته. کله چې لیست اعلان دم تر اخري لحظه پورې زما باور نه راته، خو چې کله لیست اعلان شو چې ګورم زما نوم نه دی بل چانم پکې.
ارزو سپیتا سه هغه کسان چې په لومړي لیست کې تاسو نمونه هم خو بیا ورسته تاسو نمونه وایستل سول، تاسو داسې اسناد په لاس کې لري چې په لوی لاس تاسو چا لخوا نمونه د لیست نه استل سوي؟
سر زیاد تشکر. سلام خدمت شما، خدمت تمام دوستایی که در برنامه حضور دارن. آرزو صافی هستم، کاندید معترض از ولایت قندار، قسمی که برای تمام مردم افغانستان معلوم است. خانم بودم که در سطح قندار در بین خانما بلندترین آرا را گرفته بودم. در لیست ابتدایی ما برنده اعلان شده بودم، با شماری که در قندار شد 700 محل پیش از اینکه لیست ابتدایی ما اعلان شود، 700 محل با شماری رفت، باز لیست ابتدایی ما اعلان شد. ما 3000 رای برده بودم، رای ما را بسیار کم کردن. همونجا از ما پیسه تقاضا شد که شما رو ما دلست اول میخوایم برنده کنین، شما رای، یعنی رای منظور از اونها ازی بود که ما پیسه برشان بدیم. خب ما خودم در مور آرای خود، آرای پاک خود، ما کامیاب شدم، 1848 رای ما دلست ابتدایی برنده بودم. خب زمانی که باز دوباره که لیستا اینجا آمد، بعد از لیست ابتدایی باز شماری شد، 206 محل با باز شماری رفت. در 206 محل باز شماری که شد، در قندار نی رای ما کم شد نی رای ما زیاد شد، تمام آرا در جای خود مانده. خانومی که برنده شد، رقیب ما 702 رای بردن، ما 1848 رای ما برنده بودم. هیچ کدام تغییرات در لیست نهایی نامده. پارچه ابلاغی کمیسیون شکایت بر ما داده، در پارچه ابلاغی از اینا ما برنده اعلان هستم. خب فقط در تطبیقات در کمیسیون انتخابات ما مشکل داریم. ما دوباره لیست، زمانی که لیست ابتدای نهایی اعلان شد، ما دوباره رفتم کمیسیون شکایت رفتم، اونا تا اجازه نمیدادن که والا لیست نهایی بوده، شما اجازه ندارین. حداقل خب ما اجازه میره داشتم که ما بشینم که بر ما قناعت بدن که ما امیر خب ما بفهم خود
شکایت و کمیسیون که انتخابات و کمیسیون تا است وقت ندر کاو.
کمیسیون شکایت هم وقت نداد، کمیسیون انتخابات هم. زمانی که لیست اعلان، پیش از اینکه لیست اعلان شود، ما در لیست ابتدایی که برنده بودم، ما میایم روی سوال شما، لیست ابتدایی که اعلان شد، دیدن که ما برنده هستم، رئیس ولایتی قندار آمد کابل، دوباره برای ملاقات کرد، خواستشان می بود که شما باید 1,000,000 دلار بر ما بدین، 1,000,000 دلار آمریکایی. باز ما بسیار ایچه شدم، گفتم والا ما خانم هستم که بسیار از نقطه صفری شروع کردیم، ما اینقدر امکانات ندارم که ما برنده هستم، ما چه قسم به شما 1,000,000 دلار؟ گفت نه، ما میخوایم رای شما رو حفظ کنیم، شما رای بردین درست است که برنده هستین، میخوایم این رای شما رو کم نکنه، دست نخوره، حفظ کنم. بعد از او ما بسیار چنزنی کردیم امرایشان، گفتم ما خوی قدر پیسر نمیتونم بر شما بتونم، صدایش گرفتم، صدایش ثبت کردم از رئیس شکایت ولایتی قنداره به نام کریم الله استانکزی، ما صدایش ثبت کردم. باز دوباره دیگر روز باز زنگ زد که میخوایم شما رو ببینم، باز موفق شدم یک کم تصویرش هم بگیرم، از اوره کمرا مانده بودم تصویرش هم گرفتم.
اسناد دوست پلاس کلری؟
بله بله، اسناد ما دست دارم، میخوایم که یک چند روز بعد اگر بخواستای ما پاسخ داده نشه، من میکشم اسناد چه می صدایش می تصویرش که ما گرفتیم، میخوایم به تمام رسانه‌ها بتوم که چرا پرسان نمیشه. خانم بودم، برنده بودم، بدون کدام دلیل مرا لیست دور کردن.
مروه منی، تاسو له اول نه تر اخره پر انتخابات سارل، په دې برخه کې تاسو معلومات هم زیات لرئ. اګه کاندیدان چې په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوی، دوی د شکایتونو داسې کې چې کله د بیا مرکزونه بیا شمیرلو ته ولاړل، ستونزه هم دلته رامنځته شوی. تاسو موندنه څه ښیي؟ دوی خو په همدغه مرکزونو باندې ادعا کوي او هم کارکونکي باندې. تاسو موندنه څه ښیي چې دوی ولې لیست نه وایستل شوی؟
ډیره مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، نیازی صاحب ته، صافی صاحب ته، همدارنګه ټولو اوریدونکو ته. د تیرو ټاکنو له پایل څخه تر اخره پورې چې موږ خپله څارنه درلوده او نظارت مو وکړه، دغه نوماندان په ټوله کې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ و، رسیدګي ونه سوه د دوی شکایتو ته. د افغانستان د عامو خلکو شکایتو ته هم په هغه جدي توګه چې باید رسیدګي سوې ونه سوې. 10,000 شکایت نتیجه یې نن چیرته ده. د هغو نوماندانو د څار بنسټونو موندنې چې موږ له دوی سره شریکې کړلې، هیڅ یوه ته یې رسیدګي نه ده سوې. د شکایتو کمیسیون په خپل کار کې بې ظرفیتي خپله ښودلې ده. د افغانستان خلکو او دغو نوماندانو ته د هغوی مکلفیت و چې هم عامو خلکو ته هم حداقل دغو معترضو نوماندانو ته قناعت ورکړي چې ستاسو شکایت ته ولې رسیدګي نه کېږي. دا خو د حل لاره نه کېږي. شکایتو کمیسیون هماغه وخت هم خپلې دروازې بندې کړې وې. دا معترضې نوماندانې به کله موږ دفتر ته راتلې، کله به د شکایتو دروازې شاته ورتللې، اجازه یې نه ورکوله، شکایتونه یې ثبت نه شول. هغه شکایتونه چې دوی مخکې هم ثبت کړي وو، دا شکایتونه اوس له هغو ورک دي. نه یې ورقه سته ورسره چې دوی اسناد څه کړل. دغه خپله بې توجهي او بې دلیله خپله نه پاملرنه ښیي د یوې معترضې نوماندې په ترڅ کې. بله خبره دا ده چې که افغانستان حکومت وایي چې د ځانګړې محکمې جوړول خلاف د قانون دي، دا موږ هم ورسره منو. مګم حتی اقل د یوې مېرمنې د هر افغان لپاره، اما د یوې مېرمنې لپاره له اخلاقي لحاظه هغه چلند چې له دغو مېرمنو سره وکړه، د خلاف د اخلاقو، خلاف د اصولو، خلاف د هغه اسلامي او افغاني کړنو دي. د دې ترڅنګ له پیل څخه تر اوسه د دې غوښتونکي وو چې دوی ته د یو ځانګړې کمیټه جوړه سي په هغه کې د مسلکي او بې طرفه خلک وي چې په تخنیکي مسایلو باندې پوهیږي. د دوی سره ریزلټ شیټونه شته، دوی سره اسناد شته، یو نوماندې په یو مرکز کې نوماندانو ټولو د معترض نوماندان چې اوس دي هغه کزموږ خویندې دي یا ورونه دي، دوی ټول له دې ستونزې سره مخامخ دي. په یو مرکز او محل کې حداقل دی خپله تللی یا کورنۍ تللې ده، رایې ورکړې، سبا ورځو له هغه څخه موږ نظارت درلود او د کورنۍ رایه یې موس نشته. په ریزلټ شیټونو کې په ډېره جدي توګه لاسوهنه سوې ده. اوس له هغو ریزلټ شیټونو څخه چې هغه اسناد و، کمیسیون په تخلیه سازۍ کې هغه هم مرکوي. که موږ غږ پورته نه کړو، نوماندان غږ پورته نه کړي، له تیرو ټاکنو څخه به یو سند هم نه وي پاتې. بیا نو هغه وخت چې اوس له اسنادو سره څوک دوی ته غوږ نه نیسي، نو چې اسناد ورک سي هغه وخت خو د غوږ نیولو لړۍ نور هم له منځه ځي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګه د شکایتو کمیسیون حکومتي چارواکي هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه کله چې د پروګرام موضوع دوی ولیدله نو دوی حاضر نه شول چې په بحث کې راسره ګډون وکړي. نیازی، تاسو ته راځو تر څو به تاسو همدغه اعتراضونه دوام کړي.
مننه. تر هغې به زموږ د اعتراضونه دوام لري تر هغې چې زموږ غږ واورېدل شي. او که غږ مو نه اورېدل کېږي، اوس موږ
دریو میاشتو کې تاسو غږ
چا ونه اورېده، اوس موږ مېرمنې دا تصمیم لرو
چې تاسو مر له ګواښ سره مخامخ.
بالکل، غږ خو نه اورېدل کېږي په هیڅ صورت. البته دا مونږ مېرمنې تصمیم لرو چې شنبه ته مطبوعاتي کانفرنس ونیسو، او تر څنګ موږ له حکومت او لستر محکمې نه غواړو چې موږ نه زموږ افغاني هویت واخلو، موږ له دې هېواده وشړی. کله چې دلته زموږ د عدالت غږ نه اورېدل کېږي، زموږ د درد او د تکلیف پوښتنه نه کېږي، زموږ په دې وطن او په دغه هېواد کې ژوند کول څه معنی لري؟ کله یو دروازې ته ځه، کله بلې دروازې ته ځه، توهین کېږو، تحقیق رټل کېږو، وهل کېږو، هر ډول بد وضعیت سره مخ کېږو. البته زموږ یو غږ دی چې عدالت. نه پوهېږم چې دوی ته دغه عدالت نوم ولې پر دوی بد تاثیر لري. عدالت خو چې هر هغه څوک غواړي باید هغې عدالت ته رسیدګي وشي. تاسو وګورئ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هر انسان حق لري چې هغوی اعتراض غږ پورته کړي او اعتراض لپاره خیمه وهي، او د هغوی حکومت مجبور مکلف ده چې د هغې اعتراض واوري او هغې اعتراض ته رسیدګي او د حل لاره وباسي. اما متاسفانه په افغانستان کې اعتراض کول په معنا دا لري چې لکه د حکومت دښمني دې په غاړه واخیسته، هم درپسی پولیس را لیږي وحیدی، هم د پنور خلکو توهینی. تاسو وګورئ د کابل شارنو پارک کې معلولین ورونو د خپل د حقوق لپاره د اعتراض خیمه وهل د یو کال شو. تر اوسه پورې حکومت توجه نه دی کړی، هغوی نه دی غوښتي. درې میاشتې شو چې موږ مېرمنو د اعتراض خیمه وهل ده، تر اوسه پورې زموږ غږ نه دی اورېدل شي. معنا دلته اعتراض نه اورېدل کېږي، د انسانانو اعتراض ته په درنه سترګه نه کتل کېږي، او بیا موږ چې د عدالت غږ پورته کړی دغه څو مېرمنې، او زموږ غږ چې نه اورېدل کېږي، له حکومت غوښتنه لرو له موږ د زموږ هویت واخلي او موږ له دې وطنه وشړي. ځکه البته موږ افغانان نه یو چې موږ غږ دوی د افغاني کلتور په چوکاټ کې نوري.
د افغانستان د قانون له مخې هر څوک حق لري چې مدني اعتراض وکړي او اعتراضونه هم د دوام کې. ارزوجان، تاسو ته چې کور د لاسم تړلې ده، علت څه د لاسم په څه باندې خوښ سوی ده؟
بسیار زیاد تشکر. قسم که بر شما معلوم است تقریبا چهارشنبه گذشته ما اعتصاب کرده بودیم، تمام خانمای از خیمه اعتصاب کرده بودیم دو روز پیش. شخصا خودم امرای دیوجان ما لبای خود دوخته بودیم، به شمول ما و دیوجان چهار خانم پنج خانم لبای خود دوخته بودیم. زمانی که ما از حالت بیخی از اوش رفتم که در شبخانه بودم، بر ما اول رسید تقریبا 11 بجه شب بود که در خیمه انتاری شده. ما آمدم در نزدیک خیمه تا ما اجازه نمیدن که ما در سایه داخل شوم. گفتن که اینجا انتاریای دیگه هستن، پلیس هم 400 500 پلیس مرد زن هجوم آورده بودن سر خیمه، اطفایر هم آورده بودن.
امنیت لپاره راغلی و که تاسو ده؟
نه باید اینا می آمدن از این خانمایی که اینا سرشان انتاری شده بودن دلجویی میکردن پرسان از اینا. این 300 400 پلیس آمده بودن خیمه را جمع کردن، اطفایر آوردن. شخصا خودم بسیار از طرف پلیس لاتوکوب شدم، حتی که پلیس زن و مرد دادن ما دست انداختارای دادن مر پلیس کند. بر شما بر تمام دوستان معلوم است که بسیار ملتکوب شدم، صورتم امرای خون یک رقم بود. دیگه ما بسیار مقاومت کردیم دان دروازه ریاست اجرایی تا 3:30 بجه شب ما و دیوجان امرای خانم المندی بودیم. موفق شدن اونا ما را از او سایه خارج کردن. باز سبایش ما آمدیم همونجا خیمه زدیم، میخواستیم کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم، باز ما را اجازه ندادن. پلیس آمد اطفایر آورد، باز ما از اینجا برآمدیم. تقریبا دو روز سه روز پیش ما رفتیم که کنفرانس مطبوعاتی گرفته بودیم، رسانه را هم دعوت کرده بودیم که خواستیم که کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم، پلیس اجازه نداد. 5 دقیقه تیر نشد پلیس آمد، 400 پلیس آمد، 400 500 پلیس آمد. زن و مرد گفتن که سایه شما باید ترک کنیم، که ما مقاومت کردیم. باز اطفایر هم خواستن، پلیس های زن با سر ما دست بلند کردن. ما شخصا خودم یک پلیس اوزیده بود خانم که دست ما را پنج نفره تاو دادن که ما هیچ به خود نفهمیدم. یک وقت که ما و عدیه جان چشم باز کردیم، ما در شبخانه وزیر اکبر خان که توسط رنجر خودم اوزیده ما انتقال شده بودیم. شما میتونید کنجا ما در کتابچی از اونا ثبت هستیم که از طرف این پلیس مالت کوب شدیم، دست ما را پلیس ها اوگار کردن.
مروه جانه، د قانون لمخې تظاهرات یا سوله ییزه غوښتنه د هر افغان قانوني حق ده. دا کوم برخورد دوی سره سوی د پولیسو لخوا سوی ده؟ څه ډول یو برخورد ده؟
دا برخورد دوی سره اول ځل نه ده چې تکرار سوی ده. دوی له روژې همدلته تیره کړه، اختر یې همدلته تیر کړه، باران پرې ورېده. موږ څو ځله له دوی سره له نږدې ولیدل چې د دوی وضعیت څه رقم ده. بیا هم د افغانستان حکومت او امنیتي چارواکو باندې موږ څو ځله په رسنیو کې غږ وکړ چې حداقل د دغه چلند حق تاسو نه لري. بیا هم حکومت په دې اړه هیڅ ځواب ورنه کړ او نه هم امنیتي چارواکو کوم څه وویلې. د دې ترڅنګ د دوی د ستونزې په اړه موږ هم له دواړو کمیسیونونو سره مشورتي ناستې درلودې، او هم د افغانستان حکومت سره. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دا له موږ صلاحیت څخه د باندې خبره ده. موږ نتایج ورولېږل شکایتو کمیسیون ته، شکایتو کمیسیون هلته شکایتونو ته کله چې رسیدګي وکړه چې زه پوهیږم نه یې ده کړې رسیدګي په سمه توګه. حداقل د کابل او د 5 نورو ولایتونو چې په یوه شپه اعلان شول، د هغو په اړه خو صلف په سلو کې وایم چې رسیدګي نه ده ورته سوې. همدارنګه د ټولو نورو ولایتونو وایي چې موږ ورولېږله، هلدا چې د دوی نمونه حتی تر هغه آخرې مرحلې هم په لیست کې وه. یو لیست چې د افغانستان کمیسیون هغه وخت کې نه و تایید کړی، په هغه کې د دوی نمونه لا وه، مګم وروسته چې هغه لیست کمیسیون اعلان کړ بیا نمونه نه و پکې. ځینې اتهامات داسې دي چې حتی په لاره کې هم دې لیست کې ځینې بدلونونه راغلل، او دا واضح خبره ده. او د ټاکنو خپلواک کمیسیون او شکایتو کمیسیون مجبوره دي دې ته ځواب ورکړي چې لیست سره یې څه کړي دي. د شکایتو کمیسیون وایي چې پروسه ختمه ده او نور موږ صلاحیت نه لرو، او اسناد هم ورو ورو دوی ورکوي. د افغانستان حکومت وایي چې اسی هم په موږ تور لګېدلی چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون په کارونو کې مداخله کوي او خپلواکي نه لري. دا جالبه ده چې دواړه کمیسیونونه په هیڅ بله خبره کې خپلواکي نه لري. موږ په ټولو مسایلو کې د بایومتریک فهرست ځینې نور مسایل، یوازینی جای چې دوی خپلواکي لري هغه همدا ده چې د دغو نمایندانو شکایتونو ته دوی رسیدګي نه کوي.
اوس خو د شکایتو کمیسیون انتخاباتو کمیسیون دوی خبرو ته غواږ نه دي. له قانوني پلوه دوی کوم مرجع ته رس کېدلی شي تر څو پورې دوی دغه
د افغانستان ستره محکمه مخکې له هغه نه د شکایتو کمیسیون ګوري. د شکایتو کمیسیون څنګه قانون په خپله نفه دوی تفسیروي تر هغې مرحلې پورې چې هغه قانوني حق دوی درلود شکایتو ته باید رسیدګي وکړي. هغه وخت کې خو هم دوی رسیدګي نه ده کړې چې اوس یې وخت تېر شوی ده.
تاسې اساسي غوښتنې څه دي؟ که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې اساسي غوښتنې څه دي؟
مننه. اساسي غوښتنه مو همدا ده چې اول خو زموږ غوښتنه د ځانګړې محکمې وه، ځانګړې محکمه دوی رد کړه، اوس مو ترې د ځانګړې کمیټې غوښتنه ده. ځانګړې کمیټه باید جوړه شي، زموږ اسناد بررسي شي، که چیرته حق مو حق مو دی راکړي، که مو حق نه وو حداقل قناعت به واخلو. موږ هم په وجود کې قاضي لرو چې هغه وجدان دی، قضاوت به وکړو. کور مو لیدلی، زه په خپله مخه خپلو کورو کې به کینو. دا چې نه قناعت راکول کیږي او نه حق راکول کیږي او حق هم زموږ یو بل سوګلانېږي، نو د دې زغمل واقع خان ډیر زیات سخت دي.
د دغه اعتراض په جریان کې تاسو لول پونه امنیتي چارواکي راغلي، حتی د ملي امنیت شورا سلاکار د راغلي ده، څه ژمنې در سره وکړي ولې عملي نشوي؟
مننه، مونږ یو ځل مخکې هم د نه خوړو حساب کړی وو چې کله د مرمن وضعیت سم نه وو، تقریبا د شپې یو نیمه بجه وه چې حمدالله محب صاحب راغی خیمه ته، مرمنو ته زاری وکړه چې تاسو خپل حساب مات کړی، ستاسو ملاقات ورې جمهور سره عجل جوړ کړو، تر څنګ درته یو بصلاحیت کمیټه به جوړه کړو چې ستاسو اسناد برسی شي. نو مېرمنې هم د محب صاحب په احترام باندې حساب مات کړ او دغه پر ژمنې باور وکړ. تر ننه پورې خپل محب صاحب مونږ نور په سترګو نه لیدل، ژمنه خو بیخي هیڅ معلومه نشو چې هغه ژمنه څه شوله. که څه هم ما په سوشل میډیا کې دوه درې واري ورته یادواري وکړه، پوسټ مې وکړ، پسې چې څه شو ستاسو ژمنه، مونږ مېرمنې خو په تاسې باور وکړ. تاسې وګورئ پارلمان ته چې دغه یو شمېر ځوانان لاړه د ولس پرې باور او په ځوان نسل باندې، نو محب صاحب هم یو ځوان نسل دی، ځوان دی مونږ پرې باور وکړ، او که دوی دغه سی بے باوری کوي، ژمنې ماتوي، نو هغه ورځ لري نه ده چې په ځوانانو هم باور پای ته ورسیږي.
اوس خو پارلمان افتتاح شوی ده، کسان راغلی لوړې کړې د الته کارونه روان دي، تاسو لدین وروسته څه غواړئ؟
تاسو وګورئ 2010 کې هم د کردسي په وخت کې هم د پارلمان افتتاح شو، یو تعداد کاندیدانو اعتراض وکړ، خو کوری ودان کردسي د کاندیدانو اعتراض واوریدل، هغه په غوښتنه باندې چا وخت په قانون کې اصلا خاصه محکمه ولنه، اما د کردسي په فرمان باندې خاصه محکمه جوړ شو. شپږ میاشتې وروسته نه هتا نو پارلمان ته لاره وموندل، نه هتا نه چې په جال تللی وغه له پارلمانه بیرون شول. نو تاسو یعنی شپږ میاشتې ماش هم هغې نوماندانو وکیلانو اخیستی وو چې هغوی له پارلمانه بیرون شول. مونږ دغسې یوه بېلګه هم لرو او هیله لرو چې هغه بېلګه بیا تکرار شي. صحیح ده پارلمان افتتاح شو، وکیلان په جال لاړل، اما حق حق دی، نو حق نوم د الله دی، هغوی بېخلي چې حق وي. نو حق داسې څه دی چې شل کاله بعد هم کولی شي چې په اس باتور سي دستا دي، نو زمنګ حق دي، دلته منګ حکومت لرو، ستره محکمه لرو، دوړه کمیسونونه دي، دوی ټولو زمنګ مظلومانه عجزانه غوښتنه ده چې زمنګ اعتراضات تر رسیدګي وکي. منګ په خپل راي په خپل هرڅ باندې دومره باور یو ان تر دې چې منګ حکومت ته چیلنج ورکو چې تاسو یو محکمه یا کمیټه جوړه کی کچیرته منګ خپل راي ثابت نشو کړی په غلطه، او تاسو کول شي چې منګ سرنوالي ته معرفي کی. نو حکومت او کمیسونونه لدین بل کم لوی ثبوت منګ نه غواړي چې منګ په جار ده خبره کومانه ده منګ سلف سید په خپل راي په خپل حق باور یو. حق دې زمونږ ځای شه، زمونږ وخت ځای شه، په سختو شرایطو کې مو کمپاینونه کړی، نام نو لسوالی ته تللی، زه په ننګرهار کې کوټ لسوالی ته تللم چې دار شو سیمه وا، شینوار ته تللم، بټي کوټ ته تللم، چې حالت برحال وکیلان تللی نو خپل کمپاین ته، ما زه په تش لاس له ما کمپاین کړی، ما پاک راي اغستې دي، او باور وکړئ چې زما د اقتصادي وضعیت دومره خراب به چې ما په پراخه کچه هم تر دې چې ناظرین نه لرل، نه پوهېږم چې نولس سوه محلونه په ننګرهار کې په هغې کې ما ټول پنځلس ناظرین لرل، یعنی زما دومره پاکې رایې دي، خلکو په جال په تقلب باندې رایې جوړې کړې، باید زما د رایې پوښتنه وسي. موږ نه مولس پوښتنه کوي چې تا چې زموږ د رایو نه دفاع نه شې کولی په کوم حق د ځان قاندید که زموږ رایې څه شي، موږ رایې درکړې وه څه شي زموږ رایې. او تر څنګ هم کمیسیونونه چې اوس وروستۍ لاره په وروستۍ کار په لاره چولې، هغه دا ده چې ولایتونو ته امر کړی ده چې تاسې صندوقونو نه رای پاڼې راولېږئ مرکز ته، چې دا صندوقونه باید رئیس جمهوري ټاکنو ته خالي شي. دوی دلیل داسې دی، خو پوښتنه دا ده چې د پنځه کاله وړاندې رئیس جمهوري صندوقونه چې ډک دي ولې هغه نه تشوي، څو کاله وړاندې چې د ولایتي شورا ټاکنې شوي هغه صندوقونه اوسه پورې ډک دي ولې هغه نه تشوي، که تاسې واقعاً د صندوقونو سره د مشکل سره لاسې پرون ټاکنې تېرې شوي دي او تاسې نن صندوقونه خالي کوئ. دوه کاله موږ قانوني حق لرو چې دا پاڼې باید وساتل شي په صندوقونو کې.
انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي دلته حاضر و چې تاسو پوښتنو ته ځوابونه ولې ارزوجن تاسو اسناد په لاس کې لري، تر اوسه پر مولي ساتلې دي، نشر کړي نه دي، د لپاره چې خلکو توجه درته وګرځي، هغه عدالت غوښتنه تامین سي. تاسو ولې اسناد اوس پر ځان سره ساتلې دي؟
بسیار زیات تشکر. پیش از اینکه لیست نهایی ما اعلان شه، ما شکایت خود بردم د کمیسیون شکایت درج کردم، همي اسناد که پیش ما بود ما د کمیسیون مرکزی شکایت دادم برشان. اینا برام گفت که ما او کسه که شما گفتین ما ایر د سارن والی معرفي کردیم. زمانی که لیست نهایی اعلان شد ما رفتم سارن ولی عریضی ما بردم، گفتم ما این به دلیل مرا از لیست نهایی اینا دور کردن. یا برای ما گفتن که والا در این تاریخ برای ما تو کدام اسناد نامده از طرف شما یا از طرف کمیسیون شکایت که شما این نفر در
اینجا معرفی کرده باشیم. خب منم میفهمم، من به می باور استم که اگر ما هر چی داد و فریاد بزنیم صدای ما چونیده نمیشه، صدای عظیم مظلوم این خانمایی که اینجا هست شما باور کنید.
او د د د د نظر بن چون سره تاسو د اسناد شریک کړی دي؟
بله، ما بردم زمان که لیست ما اعلان شد، ما پیش فیفا رفتیم، تیفا رفتیم، ما تمام خانما پیش یونما رفتیم، هیچ کدام ما کدام پاسخ مثبت ما از اینا نگرفتیم دیگه. یگانه راه حلش می دیدیم که ما خانما اومدیم مظلومانه، ما چادر تسم زدیم روبروی دروازه ریاست جمهوری، سه ما را تیر کردیم، سه ما دای سه ما صدای ما شنیده نشد دیگه. به این باوریستیم که حال آمدیم پیش ستر محکمه تا زمان که به صدای عدالت خواهی ما گوش داده نشه، ولو که 5 سال تیر شه، ولو که هر چقدر بالی ما تیر شه، ما اینم اینجا ششته هستیم.
مروه جان، د افغانستان انتخابات تیر انتخابات له ډیر زیات ستونزو سره مخامه، خو مشکلات او امنیتي ستونزې او اجتماعي ستونزې ځانګړې توګه ښځو سره ډیر زیات ظلم زیاتای کېدی. ښځو په ډیر سختو حالاتو کې کمپاینونه وکړل، لکه مخکې چې دیو جان ویل کوټ ولسوالۍ ته ولاړم او خطر مې په ځان قبول کړم. دې ټولو ته په کتلو سره د عدالت غوښتنې لپاره تاسې وړاندیز څه ده؟ کمیسون څه وکړي؟ کمیسونه خو کارونه خلاص شوي دي، حکومت څه وکړي؟ تاسې وړاندیز حکومت ته
څه؟ افغان صاحب، اول خو د دواړو کمیسیونونو مشران دي، یو ځل دغه افغاني او بالاخره د میرمنتوب لپاره د راسي دوی سره د خواخوږی وکړي، یو ځل د دوی وګوري چې دوی څه غواړي، یعنی که صلاحیت کې هم نسته دی وی افغانی په توګه دی او راوال د دوی وخت. دوهمه مسله دا چې همدغه ولسمشر ته خو هم د موږ او تاسې رایه ورکړی ده او دوی مخخ کړی. یو انسان باید څو میاشتې ډوډۍ ونه خوري، خپلې شونډې وګنډي، ډوډۍ ونه خوري، ځان له سلو مشکلاتو سره مخامخ کړي، وهل وخوري او بیا وروسته له هغه نه ولسمشري وویني، دا یو لوی ظلم ده. د ولسمشر د لیدلو لپاره څو میاشتې یو افغان باید صبر وکړي. یو عادي خبره ده، سمه ده چې موږ قناعت وکړ کله مو چې دوی سره مشوره وکړه، وایي دا بیا موږ تورنیږو چې د کمیسیونونو په کار کې مداخله کوو. مداخله مه کوئ، حداقل څار بنسټونه چې هم خلک پرې باور لري، هم نماندان پرې باور لري، په همدغه ناسته کې نماندان یې کینوي، څار بنسټونه هم کینوي، حکومت یې هم کینی. که بیا بله ورځ چا د دې ادعا وکړه چې حکومت دوی ته وعدې ورکړي، خلاف د قانون کوم امتیاز ورکړي، بیا به موږ غږ پورته کړو چې نه، موږ هلته حضور درلوده، هیڅ هم خلاف د قانون ونه شول. اما یو ځل لیدل د ولسمشر د دغو میرمنو لپاره زه فکر نه کوم کومه ناممکنه او معجزه خبره وي. دوی باید وګوري هغه د قانون په لحاظ کومه بې انصافي چې دوی سره شوې ده، هغه ته باید ځواب ورکړي. کمیسیونونه مکلف دي
د معترضو نماندانو په استازیتوب لري.